ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام و خوش آمدید. ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماییم. در سر ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم و به دنبال آن تکرار قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی نشر می شود و از ساعت 3:30 الا 4 عصر گزارش ها و مطالب مختلف خبری را دنبال میکنیم. اکنون خبرها را بشنوید که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان در پکتیا گفته است برای آوردن صلح با جدیت کار میکند. مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید او طرفدار ملیشه سازی نیست. پاکستان هند را متهم کرده، گفته که این کشور آتش بس را بدون دلیل در منطقه کشمیر نقض کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرده که برای کامیابی پروسه صلح با جدیت تلاش خواهد کرد. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در جریان سفرش به ولایت پکتیا در صحبت با سران قومی و فعالان مدنی گفت و افزود ظرف بیش از 10 سال گذشته نخستین بار است که گام های جدی در زمینه برقراری صلح برداشته می شوند. آقای غنی همچنین در دیدارش با مقام های نظامی قلوردوی تندر با آنان اطمینان داد که برای تجهیز هرچه بیشتر نیروهای امنیتی در آنجا تلاش خواهد کرد. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل گفته است که چشم برای اصلاحات انتخاباتی با اعتبار، شفاف و همشمول است. در یک خبرنامه یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، نیکولاس هیسم از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کرده است. دومینیک میدلی سخنگوی یوناما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که یوناما در این کمیسیون عضو رای دهنده نخواهد بود و صرفا مشوره های لازم و همکاری تخصصی ارائه خواهد کرد. او افزود یوناما از ایجاد این کمیسیون استقبال می کند. این یک اقدام مهم است. ما چشم برای یک پروسه اصلاحات انتخاباتی معتبر، همشمول و شفاف هستیم. پس از چند ماه تأخیر، سرانجام ریاست جمهوری افغانستان رئیس و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را برگزید. شاه سلطان عاکفی رئیس و صدیق الله توحیدی معاونین کمیسیون هستند. مشاور مطبوعاتی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید آقای دوستم طرفدار ملیشه سازی نیست، بلکه از خیزش های مردمی در مناطق تحت تهدید حمایت میکند. سلطان فیضی این سخن را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت و افزود
همیشه در گفتگاهشان هم ذکر کرده که ما طرفدار ملیشه سازی نیستیم و نمیخواهیم که نیروی خدای نخواسته موازی ایجاد شود که تهدیدی بر نظام باشد، بلکه طرفدار خیزش های مردمی که در مناطق مختلف بفهمند که اونجا تهدید وجود داره علیه نظام، علیه مردم در مناطق مختلف مثل ولسوالی ها و قریه‌جات، در اونجا طرفدار از این هستند که مردم از خود بتانن دفاع بکنند، نه اینکه برن تعرض بکنن به سایر جاها.
پیش از این دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته بود به هیچ کس اجازه داده نمی شود که خارج از تشکیل دولت به ملیشه سازی بپردازد. نگرانی در مورد ایجاد گروه های ملیشه خارج از چارچوب حکومت زمان افزایش یافت که جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و محمد محقق معاون رئیس اجرائیه در برخی از مناطق شمال افغانستان آمادگیشان را برای مبارزه با گروه های مسلح مخالف دولت نشان دادند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان هند را متهم کرده، گفته است که این کشور آتش بس را بدون دلیل در منطقه کشمیر نقض کرده است. چند روز پیش حداقل 5 تن در هر دو طرف مرز کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفته که نیروهای هندی دیروز با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین به شمول راکت و هاون آتش گشودند. در بیانیه در مورد تلفات چیزی گفته نشده است. هند می‌گوید میگوید که درگیری اول از جانب پاکستان آغاز شد. هند و پاکستان از سال 1947 به این طرف بر سر رقابت بر منطقه کشمیر دوبار با هم جنگیدند. حملات هوایی اردوی سوریه بر مناطق تحت کنترل شورشیان در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه 12 غیر نظامی را کشته است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که این حملات دیروز در منطقه غوطه شرقی رخ داد. به گزارش این سازمان که مقرش در بریتانیا است، 3 زن و 2 کودک نیز کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. از شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی بیش از 220 هزار نفر در این کشور کشته شدند. رسانه‌های محلی از وقوع حداقل 4 انفجار در شهر غزه خبر می‌دهند که صبح امروز موترهای متعلق به اعضای گروه‌های اسلامی از جمله گروه حماس را هدف قرار دادند. خبرگزاری فرانس پرس و نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده که 3 موتر مربوط به اعضای حماس و 2 موتر از اعضای گروه جهاد اسلامی بودند. از تلفات گزارش نشده و هنوز هیچ کس مسئولیت انفجارها را به عهده نگرفته است. و پلیس استرالیا 5 تن را در شهر سیدنی دستگیر کرده است. این دستگیری امروز به دنبال درگیری میان گروه‌های ضد اسلام و گروه‌های ضد نژادپرستی در منطقه مرکزی سیدنی صورت گرفت. تقریباً 100 معترض ضد اسلام از 2 گروه راستگرا در یک راهپیمایی بیرق استرالیا را حمل می‌کردند و شعارهای نه به شریعت سر می‌دادند و می‌گفتند مهاجرت مثل فیل در اتاق است. در مقابل حدود 250 مظاهره کننده دیگر شعارهای نه به نجات پرستی و نه به ترس از اسلام را حمل می کردند. صدها نیروی پلیس برای پراکنده ساختن گروه های رقیب به محل اعزام شده بودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستان و روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده، او په دې برخه کې بیا هم د کانګو ناروغي د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. یادونه کوو چې په دې اړه د معلوماتو لپاره د انتانیا ویروسي ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل په استودیو کې د یو تاسې ته معلومات درکې. د خبرونې په دې برخه کې به ډاکټر صاحب په دې وغږیږو چې د کانګو ناروغي مخنیوي څنګه کیږي.
خب پوښتنه وکړه، د مخنیوی معمولا لکه څنګه چې موږ وخل دا یو ویروسی ناروغي ده، او د ویروس په اثر رامنځته کی اسان په حیوانات کې دا ویروس موجود ده او ډیره پخوانی ریښه لري او د پخوا څخه پیژندل شوی ده، مګر اوس په افغانستان کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یا پیژندل شوې ده. او د دې مخنیوی لکه څنګه چې موږ وخل په هغه کسان چې هغه په هغه ځای کې چې سرځایی نه دي او هلته مالداري زیاته ده او د مال سره سرکار ډیر ده، حتی دې ته متوجه نه دي چې د حیوانات سره سره هم چلند وکي، او دغه مثلا ډیر نږدې نیور سره او کله چې دغه سره مثلا حیوانات خته پورته کیږي نو باید دوی د سکاش پلاس کی، او کله چې مثلا هغه حلالوی قصابان دی باید دغه د وخت سره ډیر فکر وکي، او هغه کسان چې هغه د شیتو سره مثلا سرکار لري د وخت سره سرکار لري وخت باید حداقل پاکه پریمینزل شي او باید په خچرون کې هودل شي چې دغه د میکروب لمن زوړي. نو کچیر شخصي حفظ او محیطي حفظ په نظر کې ونی ورشي نو ان شاء الله در رابطه سو کاختن شي.
و اعتماد خود تقدیم میکنم برای جناب دکتر صاحب و برای شما برای تمام کارکنان رادیو آزادی. سوال داشتم از دکتر صاحب، گفتن این مرض از مال حیوانات انتقال میشه، دیگه او حیواناتی که مصاب به مرض باشه انتقال میشه باز، یعنی از هر حیوانی که کنه داشته باشه و انسان بگذر باز از انتقال میشه؟
بسیار تشکر برادر محترم از ولایت سمنگان. حضور شما باید ما بگویم که تمام کنه ها نمیتونن این ویروس انتقال بتن، اگه نوی از کنه است که به نام کنه هیالوما نامیده میشه و این کنه قابلیت انتقال از این مریضی را از حیوانات مصاب میتونه که داشته باشه. این مریضی اصلا بیزش یا اساسش در حیوانات است، در حیوانات اهلی که انسان ها با گوشت و همچنان با شیر بایش سرکار دارن و اصلا توسط از وا بازی انتقال داده میشه، توسط کنه های از نوع هیالوما انتقال داده میشه به انسان ها. انسان ها یا خودآگاه یا ناخودآگاه وقتی که کنه ها را از بین میبرن و یا توسط از وا نیش زده میشن و یا وا را میخوان که از بین و برن و محتوای از وجود داخل کنه به تماس جلد میه، میتونه به داخل وجودشان انتقال پیدا بکنه و یا هم از طریق تماس با مخون و یا ترشحات بدن از حیوانات و یا مریضان میتونه به داخل وجود شخص انتقال پیدا بکنه. اول باید مریض خود حیوان مریض شده باشه و توسط کنه های از نوع هیالوما ای انتقال داده شده و به انسان ها انتقال پیدا بکنه. باید ما بگیم که حیواناتی که مصاب میشن، پیشتر هم عرض کردم که وا از خود به ندرت اعراض علائم نشان میتن و اینمی موضوع است که تماس از وا با انسان ها بیشتر و بیشتر میپشه و انسان ها او حیوانات از حیوانات دیگه جدا نمیکنن و حتی به احتمال از اینکه وا مریض باشن هیچ یک حدسی نمیزنن، تماس نشان نزدیک میشه و این موضوع باعث میشه که بسیار زود مصاب شون و دیگه انسان ها میتونن دیگه از خود به انسان های دیگر هم انتقال بدن که بیشتر در معرض خطر از باز کارکنان صحی که با مریضای اینچین مریضا سرکار می داشته باشن بسیار زود میتونه که مصاب شه.
دکتر صاحب، کانگو یا خطرناک ناروغی ده؟ با کانگو اخته ناروغ سمره ده که دو چانس لري؟
ډیر زیات که دو چانس لري، اما ډیر زیات ده چانس هم لري چې بدتر شي حالی که چیرې هغه توجه ونه شي، که چیرې هغه په د ناروغي په اول مرحله کې چې هغه تفریق مرحله دا او مخده خونریزی څخه ده په دې کې هغه پیژندګلوی ونی شي تشخیص نشي نو بیا چیرې خونریزی ورکنه ده خونریزی بیا ډیر زیات کولای شي ناروغ لمن زیسی، مګر که چیرې تشخیص وشي په موقع باندې هغه درمل نه وشي او هغه احتمال ونی ورشي نو ډیر ضرب ده ناروغ.
ایا داسې کوم وخت ټاکلی وخت هم لري چې په دوه عمر موده کې به کیږي؟
معمولا ناروغ د یوې څخه تر د یوې ورځې څخه کېدای شي تر څو هفتو پورې ناروغ اوسي او وروسته د څو هفتو څخه یعنی د درې هفتو څخه نیولې د یوویشت ورځو څخه نیولې یعنې تقریبا تر څلوېښت ورځو پورې کېدای شي اعراض علائم په ناروغ کې پاتې شي او وروسته هغه څخه هغه بیا ښه شي، مګر ځینې وخت داسې هم کېږي چې هغه ناروغان چې د ناروغۍ څخه چې کېږي دغه ویښتان ټول تویږي او دغه مشکل تر همسه کېږي او یا هم کېدای شي هغه ته ځینې عصبي مشکلات شغت نیورایتس و هغه ته ډیر وخت پورې پکې پاتې شي، مګر هم د دې ناروغۍ څخه کېدل امکان لري که چیرې اهتمامات ورته ونیول شي او ناروغ په موقع باندې تشخیص شي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري سلطان محمد له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
خوردان سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته او نور همکاران ته وړاندې کوم.
علیکم سلام.
سلطان محمد نوریم د کندهار څخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب صداګه ده چې هغه څو کاله مخکې مریضي وه، هغه خو اکثره زما په د چرګانو کې وه، چې هغه آیا هغه خطرناکه وه که دغه مریضي خطرناکه ده؟ دا د کانګو ده دغه ډاکټر صاحب څه
دا ورور د پوښتنه په ځای کې باید سویم د کندهار ولایت څخه نوري صاحب پد وایم چې دغه میکروب کوم شته، دغه ویروس کوم شته، د چرګانو څخه پرته چې یو شتر مرغ پکې راځي هغه کېدای شي په دغه میکروب باندې اخته شي، نور مرغان په دې باندې نشي اخته کېدای او دې مقابل کې مقاوم دي. یعنې دا یو غټ فرق ده چې دا د چرګانو په غوښه کې نشته او د چرګانو په محصولاتو کې نشته او د چرګانو په ساتنه کې کوم مشکل سړی ته نه پیښیږي، اما هغه بل چې وه هغه ناروغي هغه د انفلونزا مرغۍ په نامه باندې وه، هغه اصلا یو بل ناروغي وه، یو بل ویروسي ناروغي وه چې هغه اصلا میکروب په مرغان کې وه او هغه ځانګړی حالت ته او هم ډېره خطرناکه وه، هغه هم شوی چې د تنفسي سیستم مشکلات رامنځته کی او خلک لمنځه یې سیمه ګرم. دا کوم ناروغي شه د سی سی اچ اف یا د کریمین کانګو هیموراجیک فیور او یا په مثلاد کانګو د تبه په نام باندې نومیږي، دا کول شي په ټولو حیوانات کې رامنځته شي، په ټولو اهلي حیوانات کې رامنځته شي، مګر په مرغان کې نشته او مرغان د مقابل کې مقاوم دي، نو د مرغان غوخه دا ناروغي نشي انتقال اولی.
ډیرمن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري احمد شاله کابل. السلام علیکم.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکئ.
سلام مخمون عزیزان، سلام بد سلام نینا صاحب، مرحبا سر کلم ډاکټر صاحب محترم. همي شي مودګ ادم میخورن مثلا ماس ما میشه یا خود شي خوردن، آیا دنه بین همي شي رو میکروب همي میکروب شما گفتید از این مرض کانگو سایاتی است موجود نیستن؟ اگر فرضاً با حرارت 100 درجه سانتیگراد یا داستان مصرف شدن انسان از روی عظمی خیر میباشن.
سوال بسیار خوب از احمدشاه از کابل داشتیم. گفتن که آیا با درجه حرارت با چند درجه حرارت تخریب بشه میکروب؟ میکروب معمولا در محصولات حیوانی وجود میداشته باشد، در محصولات حیوانی حیوانات اهلی که از جمله گوشت است و همچنان گوشت نمیخوام میتونه بسیار به صورت انتقال بته خون و همچنان محصولات دیگه که با تماس دست قصابا یا مثلا کسایی که با گوشت سر کار دارن میایه و همچنان در محصولات دیگه که مثلا شیر است یا شاید به اندازه زیاد نباشه اما اگر وجود هم داشته باشه قسم که یاد ذکر کردن در 100 درجه سانتیگراد چی که در 56 درجه سانتیگراد با مدت 30 دقیقه اگر جوش داده شوه میتونه که این میکروب تخریب بکنه و از بین ببره. 100 درجه سانتیگراد باشه شاید زمان کمتر از 30 دقیقه بخواد که اگر جوش داده شوه او را از بین ببره. اما این میکروب قسم که بیشتر هم گفتم اگر در گوشت وجود داشته باشه و ما گوشت در فریزر ببانیم و درجه حرارت 1 الی منفی 4 درجه سانتیگراد برشان بانیم میتونه در ظرف 24 ساعت این میکروب تخریب بکنه. یعنی با درجه حرارت پایین این ویروس زودتر تخریب میشه تا که با درجه حرارت بالا، اما درجه حرارت بالاتر از 56 درجه سانتیگراد 100% این میکروب در ظرف کمتر از نیم ساعت میتونه که تخریب بکنه.
حیات الله لهلمن پاری که کیدای سلام علیکم.
و علیکم السلام خپلوان سره تاسو ته ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې ورته مو کو د سارا خلګ یو د مالدارۍ سره ډېر سروکار دی نو په داسې اندازه خونی کې دلته نشته دی، حرارت د ګرمۍ درجه لوړه ده او د چې د یخچالونو د زمینه موږ ته نه ده مسایله نو که دا غوښه موږ د پخلي لپاره آماده کوو نو د ایښولو په دغه سره د مابین زمینې دا میکروب او پاک سره که موږ دغه دستکشې مشکشې او نور د چې کوم کالی ورته بدل کړو د دغه د حفاظت لپاره نو کېدای شي د دې مریضۍ مخنیوی وکړي. په قدم دغه پوښتنه مې وله جناب ډاکټر صاحب
د دا ورور د پښتون په ځای کې پیداس خو هم لکه څنګه چې دوی هم ویل کله چې په لرو پرتو سیمو کې چې هلته مالداري ده هلته نو فریزر نشته، هلته مثلا یخ شاید یو تومن سلو در سانتیګرید پوره نه وي، مګر په هغه مسلکونو کې چې هغه مسلکي د کار کوي او حیوانات کشتارګاه ورته وي او هلته د حیوانات وژنې او دغه د غوښه مثلا حلالوي او هغه پیشکش کوي نو هلته د احتمالات په نظر کې نیول شوی دي او یو دغه څخه هم دغه د میکروب له منځه لاړ شي. بیا هم که چیرې دوی وقت مثلا جوش ورکوي او د هغه جوش ورکول د 100 درجه څخه درجه د حرارت جګیږي، ځکه چې جوش په 100 درجه خوري او دغه څخه چې بیا وقت جوش ورکوي کېدای شي یو 100 او دغه څخه ډیر شي نو دا میکروب سره سره کله منځي. مګر کله چې وقت آماده کوي که چیرته د دستکش څخه استفاده وکي او که چیر مثلا د مال ځای جارو کوي یا مثلا د مالونو سره ډیر سر کار وي، اول خود هیڅ کله کومه کنه یا کوم داسې خزنده که چیر د حیوان په وجود باندې ویني هغه د نه وژني دفتن او د سپریگان څخه استفاده وکي د تین مواد کیمو څخه هغه وکي استفاده وکي. یعنی کله چې د حیواناتو پشم ده باندې که چیرې که دغه څخه ګټه اخلي او همدان که چیرې غوښه دغه ټوټي کوي یا مثلا دغه محصولات څخه ګټه اخلي که چیرې دستکش پلاستیکي پلاستیکي دستکشونه یا که هغه نوي پلاستیکي کڅوړې که پلاستیکي عین د دستکش کار ورکوي نو تر ډېره حده پورې دغه مشکل مخه نیولی شي او باید دوی ډېر متوجه دې ته واوسي چې غوښه کوم څه استفاده کوي یا کوم جگر چې دغه څخه استفاده کوي باید نیم خامه نوي ځکه چې نیم خامه غوښه دغه ډېر په اسانۍ باندې انتقالوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه ولایت
صاحب مرزاده تاسو زما درکم تاسو ډاکټر صاحب سلام وایم. پاسې سلام.
وعلیکم السلام. ډاکټر
صاحب دا پښتنه ده چې دا غویان او غوې هم په دې نه کړه نو دا
معمولا دا ناروغي شته د اهلی حیواناتو ناروغي ده او په حیوانات کې دا میکروب وجود لري شته به د خزندو په واسطه باندې چې کنه ورته وایي دغه په واسطه باندې انتقال انسان ته انتقال مومي او دا په غټو مالونو او وړو مالونو په دواړو کې شته ده او دغه د غوښې څخه که چیرې استفاده کړي دا احتمال باید په نظر کې ورته ونیسي. بیا هم وایم چې د دې میکروب مقاومت د حرارت مقابل کې کم ده او د 50 درجه په واسطه باندې د حرارت په نیم ساعت کې تخریبیږي، مګر هم په ټیټ حرارت کې ډیر ځله منځ ځي د وسخه ته من سلو درجه سانتیګریډ په فریزر کې چیرې غوښه کېښودل شي د 30 ساعتو لپاره نه میکروب په خپله له منځه لاړ شي او صابون او کچیر د نور شیان چې په باندې مثلا لاس مینځل کېږي شامپو دغه شی دغه میکروب له منځه نه وړي او صرف غیر فعالوي یعنی صرف حرارت ورکول او یا د حرارت ټیټول کولی شي دغه میکروب له منځه یوسي. او په ټول حیوانات کې دغه شته ده او بیا هم په تکرار باندې وایم چې مرغان په غوښه کې کې او په مرغان کې نشته ځکه چې مرغان د دې میکروب مقابل کې خاص مقاومت لري.
من فراه ولایت نوریدون کې لرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان. دا هو ورسره تلره مې دا مریضي چې لري ته دا غیمانی څه ته معلوم شي
د مرزي نه کنه خانه پرتبات مخ ویل چې د دې نه کنه خانه په څو مرحلو کې ویشل کی. اول دا چې ډېر سي د تبه د سر درد د همدارنګ د سترګو سر کېدل له سوالات کېډي درد او دا شن ټول په کرامسه کې او څه غوښ خد یو بل مرحله رامسه کې چې 2-3 ورځې ورسره د ناروغي څخه یو تر 5 ورځې ورسره چې په وجود کې مثلا په جلد باندې د وینه زای کیږي او ته پروتوکولان د ټولېږي هغه سرکیږي او رنگ تغییر مومي او دا به ډیریږي او کېولی شي په ادرار کې وینه زای شي په غایته مواد کې وینه زای شي او د وینې څخه د پس څخه وینه زای شي یعنی خونی بینی شي او کولی شي سرګی سری شي او د غوږ څخه وینه خارج شي. دغه ټول مشکلات د ناروغۍ څخه رامنځته کیږي که چیرې دغه نکانې خلک ویني او د څخه مخې کوم نکانې شما ویل شغه ویني نو دوی باید مشکوک شي ډاکټر ته باید ورشي او باید خپل تشخیص وکړي.
من ډاکټر صاحب ول د کانګو ناروغ غې پیخې ورسره بلی په افغانستان کې زیاتېږي اساس نظر علت څه دی؟
علت یې معمولا په افغانستان کې د ساري ناروغۍ د څرګندېدو او د ډېرېدو سبب اقتصادي مشکلات او د خلکو زیات تمرکز په حیواناتو باندې او د حیواناتو محصولات څخه زیات استفاده کول او د عامه پوهاوي نشتوالی د عام خلک نه پوهېدل چې مثلا د محصولات څخه څه رقم استفاده وکړي او د ځان د نظافت او پاکۍ کم ساتل دغه ټول الکترونای دغه دي چې دغه ناروغي کېدای شي او یاد نور ساري ناروغي کېدای شي ورسره بر په افغانستان کې ډیر ولیدل شي او اکثرا کچېره کومه غوښه چې استفاده تنه کی هغه په سمتوګه پخ شي او یا په فریزرونو کې وساتل شي او د سښون څخه د حیوانات څخه سره کله چې تماس نیسی استفاده وشي او د پلاستیک کڅوړ څخه استفاده وشي نو د ناروغي مخنیوي به زیات وکړي.
فرید زابل ولایت نه. السلام علیکم.
تاسو ډاکټر صاحب مسترن صاحب سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام.
ما پوښتنه دا ول ډاکټر صاحب داخلي می ربیده سم او راپورته خپل ګیره ویني کی
دا د خریبنی کېدل یا مثلا د پزونی کېدل د دې سره شاید زیات ارتباطات ونه لري. نو د دې ناروغۍ د پاره مخینی نکنه کنه چې تبه او سردرد او لرزه او د عضلات درد او تلبدی او صفغات دا باید په نظر کې ونیسي او رسوخه د وینې زای کېدل باید په نظر کې ونیسي او که چیرې مثلا خلک زیات وینې کېږي نو دوی د ډاکټر ته مراجعه وکړي او ځینې ترمل ځینې داوښته چې هغه باید ورکی نو دوی باید خپل مشکل حل کړي او که چیرې خوده نخصه به ته ور سره لري سردرد لري صفراغات لري او فشار چې تیږي نو بیا مشکوک دي شي او خپل د وینې معاینات وکړي او په تشخیص او درمل لپاره سده وګرځي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وسې برخه ده او که د دې ناروغۍ په اړه نور معلومات ترلاسه نو مهرباني وکړي.
زیاتره معلومات خود اخبارم په ترس کې وړاندې شو ول صرف دومره وایم چې سی سی ایچ اف یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور او یا د کریمیا کانګو د وینې بهون کې تب پاست په نام باندې کومه ناروغي شته په افغانستان کې د کانګو ته بوي اوس نه د تقریبا ډیر لسیز مخ کې پیژندل شوې ده مګر نه کنه کنه او د ناروغان اوس په افغانستان کې پیژندل شوې دي او په افغانستان کې د ناروغي درملنه او د دې تشخیص امکان لري او د درملنه لپاره بهترین ځای د انټونی ناروغي او کوم کلینیک کې چې په ولایت کې وي او په کابل کې د انټونی ناروغي او روختون ده چې هغه ته مراجعه وکړي او کومه نه کنه کنه چې موږ د مخ ویلا په باندې خبره وکي باید توسن په نظر کې ونیسي او که چیرې په ځان کې دا نه کنه کنه ویني نو باید زر تر زره د انټونی ناروغي متخصص مراجعه وکي او همدارنګ د انټونی ناروغي روختون ته مراجعه وکي او ان شاء الله د دوی تشخیص بوشي ځکه چې چیرې تشخیص بوشي سی سی ایچ اف او یا کانګو ناروغي به ډیر زر درمل وشي او که چیرې تشخیص ونی شي نو ان شاء الله د دې تشخیص امکان لري که چیرې تشخیص کوونی شي نو فکر کوم شاید د ناروغي خپل خطرناک پړاو ته وړي او د مرګ پوي شي نو هوادوال د خپل صحت متوجي وګسي او خپل شخصي حفظه او محیطي حفظه د همشه په نظر کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو نن خبرونه زنګړې شوې و کانګو ناروغي ته چې تاسو پکې بشپړ معلومات مو وریدل پرونه نو همدلته په سوشي بو کې پاتې رسیدي یو ځل بیا مننه کوم د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل څخه چې د کانګو ناروغي په اړه موږ ته ډېر مهم او مفصل معلومات راکړل. د ازادي رادیو نور خبرونې مهیروي د لافمن
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل کنزیمای زور است جبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
سم را بیاور تو از پیش خیال بشیر پوشد که این شام شامی اید است. مبارک مبارک ایدیاران مبارک پدر جان مبارک مادر جان مبارک عزیزان مبارک عاشقان مبارک. زیبای ما جنگ نباشد دعای ما به هر روز و هر شام عید است. دعای ما به هر روز و هر شام عید است. مبارک مبارک دیاران مبارک عزیزان مبارک عاشقان مبارک پدر جان مبارک مادر جان مبارک عزیزان مبارک عاشقان مبارک.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
سلام و بعد از ظهرتان بخیر. من ستار فروخ شما را بار دیگر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ما در رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شما هستیم. امیدواریم که سوم عید را تا این لحظه خوش گذرانده باشید. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد تا ساعت 4 عصر مطالب و گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم. رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت پکتیا سفر کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از در 6 ماه نخست امسال موارد بیشتر نقض حقوق بشر در این کشور صورت گرفته است.
وجه کلی از منده یا شو نور نوی خطورینی که اگر این پر
سازمان ملل متحد از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در افغانستان استقبال می کند. قصر سفید حمله شام جمعه در عراق را که در آن نزدیک به 120 نفر کشته شدند شدیداً محکوم نمود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت پکتیا سفر کرد. همین حالا داوود تپان همکار ما از ولایت پکتیا در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای تپان سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد دیدار رئیس جمهور اشرف غنی از ولایت پکتیا برای ما و شنونده ها بیشتر بگو.
مننه فروخ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پکتیا ته سفر وکړ. پکتیا ته په دې سفر کې د پکتیا د ټولو نظامي ادارو له مشرانو او رهبرۍ سره لیدنه درلوده. چې دغه ځانګړې لیدنې نږدې 2.5 ساعته دوام وکړ. په دې لیدنه کې د څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړل، د سره یوازې د ولایت والی او نظامي اداري چارواکي موجود وو، ژورنالیستان او نور خلک کې نه وو. دوی په دې لیدنه کې چې څومره موږ معلومات درلودل، د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغه ځواکمنتیا وستایله او تر څنګ یې د جانخیلو او تکمنیو د جنګ پای ته رسېدو خبرې مطرح کړې. او دوی وویل چې په ډېر نږدې راتلونکي او اوږده پلان کې دوی لري چې افغان ملي امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او تجهیزات ولري. په پکتیا کې ځانګړي پلانونه هم لري. نو وروسته له دې غونډې دوی دویمه غونډه د قومي مشرانو، مدني ټولنو له غړیو، ژورنالیستانو سره درلوده. په دې کې د پکتیا قوم ولایتي شورا او قومي مشرانو په استازولۍ یو کس خبرې وکړې. هغوی د پکتیا د زیربنایي پروژو یادونه وکړه، لکه د مچلغو بند، د ترانزیت لار، د سړکونو جوړول، کلینیکونه او نور ټولې شته ستونزې یادې کړې. او په دې ستونزو کې ولسمشر ته وړاندیزونه وکړل که چېرته وکولی شي ډېر ژر د دې سیمې دغه ستونزو ته حل لار پیدا کړي. وروسته ولسمشر وویل چې د پکتیاوالو د حقونو پر ځای کېدو لپاره به دوی اقدام کوي. ولې دوی په تېر کې د کسرې بودیجې سره مخ وو، اوس یې دغه ستونزې هوارې شوي دي او ډېر ژر به په پکتیا کې زیربنای پروژو ته عملا کار پیل کی د کابل نه انتقالي برېښنا براولي او همدا ډول دوی دا خبره وکړه سکل د دې په خبره ډیر خوشاله پدی وو په ټول اختر کې د تیرو کلونو په پرتله یو نوېوالی راغلی واغه دا چې په ټول افغانستان کې کومه پیښه دوی غمجنه پیښه نه درلوده په دې سره دوی ویل چې د سولې پروسې ته بل لا دوام ورکړي او کولی شي د سولې دا پروسه په دې ډول کامیاب کړي چې دا یې پیلامه ده.
با تشکر از شما داود تپان همکار ما از ولایت پکتیا بود و در مورد مسافرت رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت پکتیا به طور مستقیم گزارش میداد. در این مورد بعداً از رادیو آزادی برایتان بیشتر میگیم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه خبری ما تا ساعت 4 عصر به وقت کابل ادامه دارد. حالا ساعت 3:35 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 6 ماه اول امسال میلادی حقوق بشر در این کشور به گونه گسترده نقض شده است. سخنگوی این کمیسیون امروز این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. رفیع الله بیدار: کشته شدن افراد ملکی در جنگ ها، عدم رعایت حقوق اطفال و زنان و عدم تطبیق قانون را در افغانستان از موارد عمده نقض حقوق بشر در این کشور می خواند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این کشور در نیمه اول سال جاری میلادی شاهد واقعات زیادی نقض حقوق بشر بوده است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت در سال جاری نه تنها اینکه وضعیت حقوق بشر بهبود نیافته، بلکه نسبت به قبل مشکلات در این راستا افزایش یافته است. با گفته آقای بیدار، در این اواخر برخی فاکتورهای دیگر نیز با وجود آمده که محیط نادرست را برای نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد میکند. وی میگوید از لحاظ وضعیت حقوق بشر چند فاکتور جدید است که محیط بدی را ایجاد میکند، یعنی تقویت سلا و یا انصار سلا که اکنون در برخی از ولایات اسلحه توزیع میشود و یا هم افراد به نام این که در برابر مخالفین حکومت میجنگند مسلح میشوند. این برای احقاق حقوق بشر زمینه خوبی را فراهم نمی کند. آقای بیدار افزود که مشکل فرار از قانون هنوز هم در افغانستان پابرجا است و قانون شکنان به آن مناطق و یا گروه های زورگو پناه میبرند که در آنجا حاکمیت حکومت ضعیف است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به تازگی تایی گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2014 میلادی در افغانستان را نگران کننده خوانده است. این گزارش حملات مخالفین مسلح بالای افراد ملکی و قتل کارکنان دولت، برخورد نادرست با زندانیان، تبعیضات در جامعه و خشونت در برابر زنان و دختران را مشکلات عمده این سال در افغانستان خوانده است. بر اساس این گزارش، کشته شدن افراد ملکی و نیروهای افغان در ماین‌گذاری ها، حملات انتحاری و انفجاری از جمله مشکلات جدی در این سال بوده است. بر اساس گزارش نشر شده سازمان ملل متحد، در افغانستان حدود 2,500 تن افراد ملکی در سال گذشته میلادی کشته و زخمی شدند. نظر به گزارش وزارت خارجه آمریکا، مسئولیت اکثر این تلفات به مخالفین مسلح راجع شده است. استفاده اطفال در حملات انتحاری توسط مخالفین مسلح یکی از مشکلات جدی دیگر سال گذشته بوده که گزارش وزارت خارجه آمریکا به آن اشاره کرده است. در این حال، رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید که در نیمه اول سال گذشته نیز این مشکلات وجود داشته، اما نظر به گذشته اکنون افزایش یافته است. وی افزود که در افغانستان اطفال و زنان هنوز هم نخستین قربانیان جنگ هستند و بر علاوه مخالفین، ملیشه ها و پلیس محلی نیز اطفال را در گروه هایشان استخدام کرده و از آنان استفاده می کنند. وی در خصوص مشکلات موجود در چند ماه گذشته سال جاری میلادی در برابر حقوق بشر در افغانستان چنین اشاره کرد: وی میگوید اکنون هم به دلیل اینکه ناامنی ها و پیمانه وسیع تهدید جدی در برابر افراد ملکی است و اینکه بسیاری افراد به خاطر جنگ و دیگر مشکلات در افغانستان در مهاجرت به سر میبرند و بیجا شده اند. خشونت ها در برابر زنان هنوز هم ارقام بزرگ را میسازد و در حالت های شدید رخ میدهد و به دلیل نبود امنیت مسببان و عاملان آن آزادانه گشت و گذار میکنند. با آنکه آقای بیدار از اقدامات حکومت وحدت ملی برای تامین حقوق افراد ملکی ستایش کرد، اما از اینکه به دلیل شماری از مشکلات به این عرصه رسیدگی بیشتر نمی شود انتقاد کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. ساعت 3:40 پس از ظهر به وقت کابل شد. سازمان ملل متحد از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در افغانستان استقبال کرد. فرستاده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک اعلامیه گفت نماینده این سازمان در ترکیب اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در زمینه مؤثریت بیشتر امور مشوره می دهد. رئیس جمهور اشرف غنی پنجشنبه گذشته رئیس، معاون و اعضای این کمیسیون را معرفی کرد. مقیم نایب گزارش می دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اعلان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای اصلاحات شفاف، معتبر و عمل‌جانبه یک گام اساسی و مهم به شمار می رود. نیکولاس هیسوم میگوید اصلاحات انتخاباتی در افغانستان اعتماد مردم را به پروسه دموکراتیک انتخابات تقویت بخشیده و زمینه ثبات سیاسی را در کشور فراهم می کند. دومینیک مدلی مسئول دفتر مطبوعاتی یونما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت یونما از ایجاد این کمیسیون استقبال میکند. این یک اقدام مهم است. یونما از مقامات افغان میخواهد برای تعیین موعد برگزاری انتخابات پارلمانی و دیگر انتخابات تصامیم ضروری را اتخاذ نمایند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل تامچی یماماتو معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد را به حیث ناظر در این کمیسیون معرفی کرده است. دومینیک مدلی در ادامه صحبت خود گفت یونما در این کمیسیون حق رای نخواهد داشت و صرف مشوره های لازم و همکاری تخصصی ارائه خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تعیین کرد، اما حکومت تاکنون موعد را برای برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص نساخته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اصلاحات در نظام انتخاباتی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلان خواهد شد. او گفت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از عید فطر به کار خود آغاز میکند و بعد از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور تاریخ برگزاری انتخابات اعلان میشود. نیکولاس هیسوم نماینده خاص بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اصلاحات برای جلب اعتماد مردم به پروسه های دموکراتیک مانند پروسه انتخابات خیلی مهم است.
شنیدید که سازمان ملل متحد از تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در افغانستان استقبال میکند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:43 بعد از ظهر به وقت کابل است. انکشافات اخیر در بخش ساینس و تکنولوژی در کنار ایجاد تغییر در سایر بخش‌های زندگی در افغانستان رنگ روابط اجتماعی را هم در این کشور متغیر ساخته است. شبکه‌های اجتماعی و موجودیت تلفن‌های همراه روی چگونگی روابط روابط و رفت و آمد در روزهای عید تأثیر گذاشته است. سحر لیوال در مورد رسم و رواج‌های گذشته در عید و تأثیرات تکنولوژی جدید در مناسبت‌های فعلی عید این گزارش را تهیه کرده است.
با آنکه شبکه‌های اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی جدید فاصله میان مردم را اندک ساخته، اما این همه روی چگونگی روابط در جامعه افغانستان بی تأثیر نبوده است. در سالهای گذشته در روزهای عید مردم به هدف بازدید از دوستان و نزدیکانشان به خانه‌های آنان می‌رفتند تا آنان را از نزدیک ببینند، اما دیده می‌شود که این فرهنگ اندک اندک در حال تغییر است و جریان را تامین روابط از طریق استفاده از وسایل عصری گرفته است. یکی از مادران از عیدهای گذشته چنین قصه می‌کند:
قدیم بسیار صمیمی بود مردم، روزه عید که می‌شد کلگی می‌رفتن میله خانه یکی دیگه خود، از رای دور می بود گاڑی می‌رفتیم، ده موتر می‌رفتیم، ده خانه خیش قام خود میله می‌کردیم، دیگه میله بود دیگه، حال خو زمان واری نبود، زمان قدیم از بسیار مردم خوب بودن.
با گفته این مادر، شور و شوقی که در عیدهای گذشته در شهر کابل وجود داشت در عصر حاضر دیده نمی شود. با آنکه امکانات کم بوده، اما مناسبت‌های مثل عید بهتر از امروز تجلیل می گردیده است. این مادر که از گذشته قصه می کند می گوید که هیچ کس در پی تخریب دیگری نبود و همه شادمان به کارهایشان می پرداختند.
بسیار وقتای خوب تیر شد. خوب وقتا بود. خوب وقتا بود. بسیار یک وقتی بود که یک کس گپ یاد نداشت که تو چرای تو کدی، ما بگویم تو چرای تو کدی، می بزن میلی تا سیل تکم. کس در قصه کس نبود. بسیار وقت خوب بود بچی من.
اما در عصر حاضر بله، در حال حاضر به شکل گسترده این مسئله میان جوانان رواج یافته که در روزهای عید از طریق پیام گذاشتن در فیسبوک و یا فرستادن پیام از طریق تلفن‌های همراه عید را به دوستانشان تبریکی بگویند. احمد ولی در 18 ساله یکی از همین جوانان است که میگوید در روز اول عید پیام تبریکی را از طریق موبایل به تمام دوستانش میفرستد.
خودم شخصا وقتی که روز اول عید میشه، البته بعد از نماز یک کارت بگیرم، کارت موبایل، و بعد از اون سر یک مسیج مقبول جور میکنم، البته مسیج تبریکی، و بعد از اون تمام دوستایی که شماره تلفنشان در موبایلم است با کلشن همین مسیج روان میکنم و با کلشن عید برشان تبریک میگم.
اما پرسش اینجاست که چرا مردم تلاش میکنند تا به خانه های همدیگر نروند و فقط با فرستادن پیام و یا زنگ تلفن تبریکی عید را محدود بسازند. احمد ولی در پاسخ به این سوال میگوید صمیمیت ها وجود دارد، اما در حال حاضر همه مصروفند و کمتر وقت پیدا میکنند تا به دیدن دوستانشان بروند.
به نظر من صمیمیت وجود داره بین مردم، بین دوستا صمیمیت است، ولی مصروفیت زیاد شده. هر کس در غم روزگار زندگی خود است و جنجال و مشکلات عموما زیاد شده و هر کس کوشش میکنه که از عهده مشکلات خود برای.
اما گفته میشود که رفت آمد به خانه دوستان و ملاقات آنان از نزدیک سبب تحکیم روابط میگردد. تعدادی از مردم هم به همین نظر هستند که دیدن دوستان از نزدیک تا فرستادن پیام به آنان تفاوت زیاده دارد. آنان میگویند زمانی که دوستان با هم از نزدیک ملاقات کرده و درد دلشان را به هم دیگر بگویند، می توانند به آرامش روحی دست یابند. پس بیایید تا در این عید سعید فطر فرهنگ گذشته را زنده بسازیم و به خانه دوستان خود برویم. بیایید تا در کنار فرستادن پیام های تبریکی از طریق موبایل و فیسبوک عید را بهانه قرار داده و نزدیکانمان را از نزدیک ملاقات کنیم. تا از این طریق بذر عشق و محبت را در دلها بکاریم و در ایجاد یک جامعه پر از صفا و صمیمیت نقش ایفا کنیم. کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عید شما مبارک. را عرض دارم که خداوند افغانستان ما را زمی پریشانی سرگردانی خداوند بکشه، دایره مستقیم خداوند روان کنه، اون مسلمانایی که در فاریاب است، کندوز است، خداوند اونا را سربلند آزاد کنه، دوستای افغانستان را سربلند کنه، دشمناش را سرنگون بگردنه.
جانب سید زیردین از ولایت فاریاب و رسالی قیصر قریه یکباغ. از همه اولتر برای شما عید سید پتر را مبارک باد میگویم. یک دو بیتی دارم به اجازه شما بخوانش میگیرم. عجب زیبا و شادان است قیصر، به مثل باغ و بستان است قیصر. زیانگور زکیش میشه فراوان، یقیندان راحت ایزان است قیصر. و من اللهی توفیق، خدا حافظتان.
بله، من از دولت سمنگان هستم، از دولت والی خورم و سرواق هستم. همه من چند سال من شکرم تا معیوب هستم کسی در دراغی ما نیست.
پیام های شنوندای ما را شنیدید. از ایشان تشکری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. ساعت 3:49 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حال با ما هستین. هند پس از مسافرت صدر اعظم این کشور به 5 کشور آسیای میانه و روسیه به بررسی مجدد استراتژی هند در قبال این کشورها پرداخته و دهلی جدید به سرمایه گذاری در بندر چابهار ایران اقدام کرده است. این پروژه سهولت هایی را در راستای انتقال اموال از بندر چابهار به نیمروز و هرات در افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه فراهم میکند. مقیم نائب با سید مسعود استاد اقتصاد پانتون کابل صحبت کرده و در ابتدا در مورد علاقمندی هند برای دسترسی به بازار آسیای میانه سوال نموده است.
خدمت شما عرض شده که هندوستان از دیر زمان است که در خط علاقمندی رفتن بر آسیای میانه و بازار آسیای میانه داره و میخواه که در رقابت سالم همراه رقیب بسیار عمده منطقه‌ای خودش که یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی دنیا است چین است به اونجا قرار بگیره و در حقیقت از این بازار بسیار کلان چنین منفعت را ببره. و جانب دیگه شما اگه متوجه باشین هندوستان عضو سازمان بریکس است که در حقیقت این سازمان بریکس قلمرو بسیار بزرگی داره در اختیار چین، هند، روسیه گذاشته که در حقیقت از این منابعی که تا هنوز زیادتر استفاده نشده باید استفاده صورت بگیره. راهی که هندوستان از این راه باید داخل از این بازار شود غیر از راه پاکستان راه چابهار ایران است. در چابهار عمدتا زیربنای اساسی حقوقی هم به وجود آمده و از لحاظ بین المللی قراردادهای بین المللی هم صورت گرفته که ایران، افغانستان و هندوستان این معاهده را امضا نمودند تا بتواند چابهار منیس یک بندرگاه کلان هند قرار بگیره و از این طریق به طرف آسیای میانه حرکت بکنه. ایرانی ها با ساخت یک پروژه 260 میلیون دلاری خط آهن از بندر چابهار تا نیمروز ما و از نیمروز الا به هرات یک راه مترب بسیار مفشن و مدرن که هندی ها در اونجا سرمایه گذاری کردن در حقیقت وصل کرده. از این از با این خط ما هم میتونیم که کالای خود انتقال بدیم و از جانب دیگه با این خط میتونیم هوای ترانزیتی کلان را به دست بریم و این هوای ترانزیتی برای کشوری که عایداتش تو اندازه میره که به صفر تقرب کنه یک گاب کلان است در دهن یک تشنه.
خب استاد، یک موضوع دیگه قابل نگرانی است که مسئله امنیتی است. چقدر پیش بینی میشه که امیر راه بین نیمروز تا قسمت های هرات که به ترکمنستان میرسه امیر را امن خواهد بود؟
یک کاستی پروژه است. ما پروژه در حقیقت مزیت هاش گفتیم، یک از کاستی ها در حقیقت مسئله امنیت است که همیشه امنیت مطرح بوده ولی حال تندازه این همی کاهش یافته به خاطر اینکه که شما بعد از توافقاتی که ایران با غرب انجام داد در صورتی که توافقات خطر پذیر نشه و در حقیقت همی توافقات تطبیق شوه دیگه ایران منعیس یک محل خطرناک و حادثه ساز برای غرب تلقی نمیشه و خود غربی هم در حقیقت سرمایه گذاری میکنن در ایران و شرکت های کلان سرمایه گذاری نه و ایرانی ها در حقیقت نوع مداخله هم در افغانستان نخواهد کرد. جانب دیگر مسئله حرکت به سوی صلح و مذاکرات صلح و نتایج مذاکرات صلح مطرح میشه که در صورتی که نتایج مذاکرات صلح درست باشه و گروه های مختلف طلبا و اقانی و حزب سامی هم به این شریک دخیل شوند فکر میکنم چنین کار محال ناممکن نیست. ما سر از اینکه بسیار خوشبین هستم در صورتی که دوستان حرکت بکنه چنین کار رو انجام بدن.
استاد، یک موضوع دیگه ای که شما هم یادآوری کردین که تظاهرات بر ایران نظر به قرارداد اخیری که بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان صورت گرفت کاهش مییابه و شاید هم از بین بره. وقتی که تظاهرات رفع شوه پروژه خود ایران که گاز از طریق پاکستان به هند انتقال میده این شروع خواهد شد و پیش میبره که قسمت کار از او هم پیش رفته. آیا این پروژه تاپی یا پروژه انتقال پایپلاین از ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هند را زیر تاثیر قرار نمیده؟
یکی از امیدواری های افغانستان نیست که خوشبختانه بعد از ایجاد حکومت ملی افغانستان با رهبری آقای صبا وزیر معدن صنایع افغانستان که به اسلام آباد سفر کردن و دوباره مجلس دیگه که از این چهار کشور به کابل دایر شد، اینا راه را تشخیص دادن و این راه ما حتی در افغانستان هم دو راه داشتیم و در بیرون از افغانستان هم دو راه. راهی که ترکمنستان، ایران، پاکستان، هندوستان، یک راه بود که در حقیقت میتونست که الترناتیو باشه در صورتی که ما دارای ریسک بلند امنیتی در نشان بدیم. و راه دومیشی بود که در حقیقت ترکمنستان فاریاب مزار، مزار به کابل، کابل میره جلال‌آباد، جلال‌آباد داخل میشه. این راه دومی. و راه سیومی بود که از ترکمنستان داخل میشه افغانستان، میره قندار، از قندار داخل پاکستان میشه، از پاکستان میره به هندوستان. که راه سیومی را اینا مورد قبول واقع کردن و در حقیقت اونا را امضا کردن. معنا داره که فعلا قرارداد بین چهار کشور امین را مورد امضا قرار گرفته، با وجودی که قبل از این نه رقابت سالم منطقوی بین افغانستان و پاکستان از طریق راه افغانستان و ایران از طریق راه وجود داشت. یعنی معنا داره که راه دومی الترناتیو وجود داره. ترس هم وجود داره ای که تا چه وقت میتونه ترکمنها و هندیها در حقیقت منتظر باشند تا که شرایط امن در افغانستان وجود بیاد تا بتونه این پروژه موفق شود. ولی عمده ای است که ما وقتی چهار حلقه را میبینیم، حلقه سبز ترکمنستان، حلقه سبز افغانستان، حلقه سرخ پاکستان و حلقه سبز هندوستان است. یعنی معنا داره در سه حلقه سبز یک حلقه سرخ وجود داره که حلقه سرخ پاکستانی ها هستند و پاکستانی ها اصلا علاقه‌مندی ندارند که انرژی بسیار کلان با دامدار بزرگ به منظور تثبیت و ثبات انرژی مورد ضرورت هندوستان اجازه بدن که به هندوستان بره و باعث رشد و اقتصاد انکشاف اقتصادی اجتماعی هندوستان شود. از این ما فکر میکنم که با از بین رفتن تحریم های اقتصادی که از بالای ایران وجود داره، ما فکر میکنم که یک گاز به پاکستان میرسه. ما فکر میکنم که مشکل برای ما وجود نخواهد داشت. خوبترین شرایط آمده برای اینکه منطقه میره که حرکات مثبت به نفع ما انجام شود.
سید مسعود، استاد پانزده اقتصاد پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قصر سفید حمله شام جمعه در عراق را شدیداً محکوم کرد. بر اساس گزارش در این حمله نزدیک به 120 تن کشته شدند که اکثریت آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، دیروز در اعلامیه گفته است که حمله اخیر بر ضد مردم عراق از سوی گروه داعش یک مثال دردناک دیگری از جنایات این گروه به شمار می رود. در انفجار شام جمعه در ولایت دایاله عراق حداقل 120 نفر کشته شدند. مقامات عراقی دیروز گفتند اکثریت قربانیان انفجار شهرک خان بنی سعد در نزدیکی بغداد پایتخت عراق کودکان بودند. این حمله یکی از خونبارترین حملات گروه دولت اسلامی یا داعش به حساب می رود که در یک مارکت پر ازدحام رخ داد. مردم برای خریداری عید به این مارکت آمده بودند. گفته می شود مردم پس از حمله پارچه های بدن کودکانشان را در کارتن های خالی میوه و ترکاری جمع‌آوری کردند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی به عهده گرفته است. نیروهای امنیتی عراق از دیروز به این سو تدابیر شدید امنیتی را در دالایک شهرک خان بنی سعد در آن موقعیت دارد افزایش داده، مراسم عید را فسخ و سه روز ماتم ملی اعلان کردند. مسنا التمیمی والی دایاله گفت شمار تلفات این حادثه رو به افزایشند، زیرا حداقل 130 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید ایالات متحده آمریکا به نمایندگی از همه عراقی ها از مردم شجاع دایاله که گروه تندرو دولت اسلامی آنها را رنج داده و در غم نشستانده به کمک خود به حکومت و نیروهای امنیتی عراق ادامه می دهد تا این گروه تروریستی را از بین ببرند. نیت پرایس تاکید کرد واشنگتن با حکومت عراق و متحدین بین المللی خود مشترکاً در مبارزه برای از بین بردن این گروه متحد است. ایدر العبادی صدر اعظم عراق گفت این گروه با گفته وی تروریستی در عراق جا ندارد و انجام چنین جنایات تعهدات عراقی ها را برای از بین بردن این گروه هنوز هم تحکیم می بخشد.
مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی همین قدر بود. در لحظات پایانی بیایید که یک پارچه آهنگ با صدای حشمت احسانمند بشنویم.
ستمگار مبارک باشد، دیده پنج شاخ ستمگار مبارک باشد، زده ایدن در اقصار مبارک باشد، زده ایدن در اقصار مبارک باشد، وطنت پیرهن نو بزرفت برسخ، وطنت پیرهن نو بزرفت برسخ، نفسی بین سرما و دیدار مبارک باشد، نفسی بین سرما و دیدار مبارک باشد، دیده پنج شاخ ستمگار مبارک باشد، زده ایدن در اقصار مبارک باشد، زده ایدن در اقصار مبارک باشد. همگانی کنند تا که ببینم